السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. نور مسایل هم لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي که موقت اوربند هم وي، د طالبان او افغان حکومت او امریکا ترمنځ به د باور جوړونې په برخه کې ډیره زیاته مرسته وکړي. په دې اړه باندې تفصیل تر خبرونو وروسته. لومړی خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان اعلان کړی چې سر له سبات خبر په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیلوي. د هلمند چارواکي وایي د ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې په یوې بمي چاودنه کې لږ تر لږ شپږ اویا کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان اعلان کړی دی چې د دسمبر له 9 یعنی سبا څخه په کابل کې د هغوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د خبري پخلی کړی. تر دې وړاندې افغانستان د دسمبر پر 28 یعنی پرون په پېښور کې خپل کنسولګری تر 3 میاشتې بند وروسته بیا پرانسته. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه وایي.
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوې وه، نو بیا سفرونه شوي. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی و، خارجه سکرتر تللی و کابل ته، کابل کې خبرې شوي وې. نو یو بل ته به ضرور لکه د هغې سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کیدی شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو.
افغانستان په پېښور کې خپل کنسولګری د 2019 کال د اکتوبر پر 14 له هغه وروسته وتړل چې په پېښور کې پر افغان مارکیټ پولیسو چاپه وهله. پاکستان بیا په کابل کې په خپل سفارت کې د ویزو څنګه د 2019 کال د نومبر پر 3 وروسته لاغه بند کړه چې دوړ خو پر یو بل د خپل سفارت د ډیپلوماټانو ته ضرورو تورونه لګولې. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. دی زیاتوي
په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد 13 کسه سرتیري میشتي. په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر هم شهادت رسېدلي دي او څلور نفر ټپیان شوي دي او څلور نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
ځواک زیاته کړه چې په متقبلو ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېر معلوم نه دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومنه. د غزنی چارواکي وایي 9 تنه افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې وویل چې دا سرتیري د آبند ولسوالۍ په بادام کې سیمه کې د طالبانو له زندانه په تښتې بریالي شول. د ښاغلي نوري په خبره په دې کې 6 تنه د ملي اردو سرتیري او 3 نور سیمه ییز پاتون کوونکي ول. نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافر وړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته شوي ول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې کسانو سره په پکتیا کې د وسلو یو کوچنی زیرمه هم له منځه تللې ده. ښاغلی امان د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارې بم چاودنې له کبله شپږ اویا کسان وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې. د حکومت یوه ویاند ویلي شایي دا شمېره نوره هم لوړه سي ځکه ډېری کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د موګادیشو ښاروال عمر محمود محمد د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې څباندې نوي کسان ټپیان شوي دي او ډېری یې زده کوونکي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په القاعده شبکې پورې اړوند د الشباب ډله اکثر دا ټول بریدونه کوي. دا افراطي ډله څو کاله دمخه له پلازمینه موګادیشو ایستل شوې وه. او د امریکا د دفاعي برخي یو ملکی قراردادي په عراق کې وجل سوې ده. د امریکا د وزارت وای دا کس د عراق په کرکوک شهر کې د عراقي پوځیانو پر ویاړي د توغندیو د بریټ پر مهال وجل سوې ده. امریکایي چارواکي وای د دې بریټ لامل یو شمیر عراقي سرتیر هم ټپيان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کې یو پوځي اډې پرون لشتلجه دیش توغندي لګیدل دي. د عدد عراقي عسکرو د چي یو شمیر امریکایان هم ورسره یو ځای دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې پر یو شمیر عراقي اډو د ایران ملاتړ ځواکونو په بریدونو تورن کړي وو او مایک پومپیو خبرداري ورکړی وو چې کچيري د ایران لوري یا د ایران د ملاتړو کسانو لخوا په عراق کې پر امریکایانو حمله وسی متحده ایالاتونو به سخت ځواب ورکړي. د خبرونو پای
فریبا ظاهر ود افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا ولولای. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. سر له یک شنبه به د ویزو پروګرام پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که اوربند موقت هم وي د باور جوړونې لپاره ډېر مثمره تمامېږي.
ټولې نښې نښانې د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوری یعنی د طالبانو تحریک دې پایله ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خنډونه او بې باوري به له منځه لاړ شي.
په موګادیشو کې پلازمینه په بخښنې سره د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یوه لویه چاودنه وشوه.
هره ورځ راځو سهار در ماښام په قطار کې ولاړ یو.
د موګادیشو ښاروال وایي له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر له یوې ګڼې ګوڼې ډکې پوستې سره وچاودید. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په غزني کې له هغو ولسوالیو چې پکې جنګ دی راکډه شوي کډوال وایي چې هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې.
هره ورځ راځو سهار در ماښام په قطار کې ولاړ یو. نه مرستې سه نشی سته.
جنګو د بدامنیو د سخت حالاتو له وجې دلته راغلی یو. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه او هیڅ فکر نه ده کړی.
ماښام مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په کابل کې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې. په کابل کې به د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو ورکولو پروګرام سر له سبا پیلېږي. په پرون په پېښور کې د افغانستان قونسلګری هم له دریو میاشتو تړل کېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیکي اړیکې په دې وروستیو وختونو کې خاصتاً د قونسلګریو په برخه کې سړې شوې وي. د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره چې د مشال رادیو لپاره له پېښور راپورونه جوړوي، له اسلام آباد راپورونه جوړوي، اسرار علم مومند خبري کړی دي. او لمړی طاهر خان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تصمیم په اړه باندې مکمل جزئیات موږ ته اوروي.
دا ویزه پاکستان بند کړی وی د نومبر په 3 منېټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپل ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولیو نو کشیدګی زیاته شوی وا. او پاکستان بیا دا اعلان کړیو چې د امنیتی اندېښنو لامل دوی د کار بندې، لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او 13 ورځ په پیښور کې هم د افغان حکومت خو اعلان وشو چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پیښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی و هغه هم 13 ورځ هغه هم خپل کار بیا شروع کړ. شاوخوا 3 میاشتونه پس او هغه هم ویزه وسور کړي. او د پیښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی و د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پیښور کې چې کوم افغان مارکیټ غزمکه ده هغه د دوی ملکیت ته پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړی دا چې دغه ملکیت په خبر د یو کس ته نه پاغه باندې هم لانجوا. خو د سرکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حدا دغه تشنج کشیدګي کم کړی دا، لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوی د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی او هغه خپل خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړې دي، مکمل شوې دي. او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تل دی جمعې په ورځ، لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې پرمختګ نه دی شوی، او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان نه جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت وو، دا د افغانستان د ملي بینکو. پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده.
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده، خو د هغې باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل، ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه، نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی وو، خارجه سکرتر تللی وو کابل ته، کابل کې خبرې شوي وې. نو یو بل ته به ضرور لکه دغه په دغه سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې، دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې پاغې باندې به خبرې کوو. نو دا نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجران هم یو دورغنی کانفرنس نن شروع شو، پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران، د پیښور، د خیبر پختونخوا پکې دي، د کراچۍ او د نور ځینو پکې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د مشال رادیو د خبریال طاهر خان خبرې مو واوریدلې. هغه وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د یکشنبې ورځې به په کابل کې د سفارت کنسولګری برته پرانیزي او خلکو ته به د ویزو د ورکولو پروګرام له سره پیلېږي. اخوا په پېښور کې هم د افغانستان کنسولګری د جمعې په ورځ باندې پرانستل شوې ده، له دریو میاشتو وروسته. په دې وروستیو کې په کنسولي کچه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوي اوربندان که موقت هم وي، د طالبانو ډلې افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه وړي. د دغې شوراویان اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته وویل اوربند کولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمیر پخوانی غړي وایي چې د طالبانو ډلې له لوري د اوربند احتمالي اعلان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بنبست هوارولی شي. په دې اړه به د فیروزي عزیزي راپور چې موږ ته له کابل را لېږلی دی تاسو ته خپور کو. فیروزي عزیزي ته به غوږ شو.
موقت اوربند ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي چمتووالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره سم د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوربند کولی شي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا ویان اسدالله زایری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې په برخه کې یو ستر ګام دی. اسدالله زایری ټینګار کوي چې د طالبانو لوري آن د موقت اوربند اعلان کولی شي د باور جوړونې لامل شي.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف
ټول نخانی د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوري یانه د طالبانو تحریک د پایله تر رسیدلی چې ک موقت اوربند هم وشي، خندونه او بې باوري به له منځه لاړ شي او شته واټن به لند شي.
وسلوهایی که وجود داره کمتر میشن.
دا سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی. یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې په طالبانو کې ځینې څیرې په موقت اوربند سره شوي، خو د طالبانو د پوځي او سیاسي برخو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د دغې ډلې د مشرانو له لوري د احتمالي اوربند پرېکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو او طالب استازو تر دې دمه په قطر کې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لاس پړاوه خبرې اترې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی داود کلکانی وایي طالبان اوس په دې پوهیږي چې له مذاکراتو پرته بله لار نه لري. د ښاغلي کلکانی په خبره د طالبانو له لوري د اوربند اعلان د امریکا او د دې ډلې ترمنځ د سولې ځنډول شوی حالات له منځه وړي.
زما باور دا دی چې ممکن بنبست له منځه لاړ شي او له دې وروسته د طالبانو له لوري له بهرنیو ځواکونو سره جګړه هم کومه معنا نه لري. اوربند یو مثبت ګام دی او احتمال دا دی چې طالبان هم له اوربند وروسته له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
بعد از آتش بس شوند.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته باید طالبان اوربان هم اعلان کړي. طالبانو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له حکومت سره به هم د یو سیاسي اړخ په توګه خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرات به د افغان حکومت له حضور پرته کوم ځای ونه نیسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جرنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه تر ټولو ډیر جنگیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. دغه وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله پکې کمواله راغلی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څانګه یوه پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغه ورځپاڼې د یوه امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالی ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل
د شرق افغانستان مو دایښه کمیش شکستان دیم دایښ د شرق افغانستان
د افغانستان په ختیځ کې مو د دایښ ملا ورما تکړه دایښ په کېماتي وخوړه او مرچلې مورته ویجاړې کړي. سبان د بزرې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، په سلګونو ووجل شول او یو شمیرې وو تختیدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي او افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چوي وزپی. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر پوهان وایي داعش ډله په راتلونکي کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکي کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وایي دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمیر ناموافق طالبان له دغه ډلې سره یو ځای شي.
دا شان
ګونګوسی هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تور بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال یې هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن د دسمبر 28 د سینما نړیوال ورځ د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د دغې ادارې رئیس سارا کریمی شنبه ازادي راډیو ته وویل د افغاني فلمونو لپاره یوه منظمه تګلاره نشته، مجهز سینماګانې فعالې نه دي او بودیجوي ستونزې هم شته. اخو په کابل کې د یو شمیر سینماګانو مسولین هم د افغاني سینما روان وضعیت ښه نه بولي او له خپل کار نه هیلي دي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل، خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډېری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤل فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم به پدون به یونیفورم
خو به خلق په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تر تل حتی کور نه خو وس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سریالونو فلمونو پر وتلو سره پکه شوه.
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 1550 نندارچیانو ظرفیت لري، خو اوس په ورځني ډول له 1500 تر 600 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دیر شو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او هم د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی دی. راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیر شو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر، آریانا، پارک، زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و، خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاري ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلولو لپاره لاړ. زه معمولا هندي امریکایي فلمونه ګورم.
نن د ډسمبر 28مه د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس سحرا کریمي هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت دا اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د سینما وضعیت دننه په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت له لورې لازم پاملرنه، خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمین په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 په کابل کې وي، خو اوس مهال په پلازمینه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د موګادیشو په یوې ګڼمیشتې سیمه کې نن یوه لویه چاودنه شوې ده. لسګونه کسان په دغه چاودنه کې مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې تر لاندې د میورسته به درته خبر کړم.
waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari
xamuul ah. سومالیا د پلازمینې موګادیشو د خاروال عمر محمود محمد غاګو چې دی ویل لوی چاودنې په اړه له خبریالانو سره خبرې کولې. عمر محمود محمد وویل چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر نن له یوې ګڼې ګوڼې ډکې پوستې سره وچاودېد. په چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مخکې ویلي و چې د مړو شمېر تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم. اخوا د سومالیا چارواکو ویلي په پلازمینه موګادیشو کې چاودنې له امله د مړو شمېر شپږو یو کسانو ته رسیدلی دی. د ټپیانو شمېر چې پکې ډیر زیات ملکیان هم شامل دي تر سلو اوښتي دي. په القاعده پورې تړلې الشباب ډله په موګادیشو کې فعاله ده، خو کله چې دغه سې د ملکیانو تلفات کیږي نو دا ډله او نورې تروریستي ډلې د مسؤلیت له منلو اوږه خالي کوي. دا افراطي ډله 2 کاله د مخه له پلازمینې موګادیشو ایستل شوې، خو لا هم دغه ډله د سمندر غاړې هوټلونو په څیر د لوړې سطحې سیمې په نښه کوي. د نورستان کانتیوا درې ته په لومړي ځل افغان ځواکونه لاړل او هلته امنیتي پوستې جوړوي. کانتیوا دره د مرکز پارون اړوند 50 کیلومتره اوږده دره ده چې تر اوسه د افغان حکومت له واکه وتلې وه. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان حکومتي مسولین وای په لومړي ځل د مرکز پارو نړوان کانتی واداری ته افغان ځواکونه لاړل او هلته د تلپاتې امنیت ټینګښت لپاره امنیتي پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ځواکونه په هلو ځلو او خاصتا د کانتی واده ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غځول کیږي او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي. همدا اوس موږ سره راغلی دی او دلته ځای په ځای شو.
د کانتیوا درې اوسیدونکي وایي پوره اتلس کاله کیږي چې پرې وسلوال طالبان حاکم وو او په سبب یې د بیا رغونې او آبادۍ چارې نه دي شوي. اوس چې سیمې ته افغان ځواکونه تللي نو له حکومت غواړي چې ورته د امنیت ټینګولو تر څنګ د آبادۍ بیا رغونې د پرمختګ او نورې چارې پیل کړي. دو تنا قومي مشران محمد اسماعیل قانوني او عبدالولي صدیقي وای
دیونه غوښتنه کوم چې دی وطن د لپاره د کانتیو د لپاره باید بادسازی د انکشافي په برخه کې او خصوصا د ولسوالۍ جوړولو کې موږ دیونه توجه غواړو. باید دلته ولسوالۍ جوړ شي. د ټول د ولسو همدغه غوښتنه دي. موږ غواړو چې دلته باید د حکومتي څه شي کارونه کیږي بعد موږ د غیب
مخکې دې علاقې کې طالبان واکمنی وو او داسې زورونه کېده خلک باندې قسمه قسم حالات راتلو. اوس د امنیتي ځواکونو راتلو سره خلک ډېر خوشحاله دي. په دې توقع کې دي چې دلته آبادیان وشي. آینده موږ توقع لرو چې حکومت موږ سره ښه مرسته وکړي. بل د ولس غوښتنه دا ده چې یو ولسوالي وجود ته راشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي کوښښ کوي چې د یاد درې اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي.
د کانتیوا د ولسو غوښتنه دا و چې دلته ولسوالي ایجاد شي. نو موږ به د دې لپاره هلې ځلې کوو چې دغه دره چې 50 کیلومتره طول لري او لسګونه کلي پکې دي د دې مستحق دی رښتیا هم چې دلته ولسوالي جوړ شي. موږ به په ټول توان باندې د دې دغه غوښتنې د عملي کولو لپاره ان شاء الله اجرات کوو.
د یادونه وړ ده چې کانتیوا دره د نورستان مرکز پارون پورې تړلې 50 کیلومتره اوږده او شنه دره ده چې له 100 زرو زیات اوسیدونکو لري. تر اوسه یاد دره د حکومت لولکی وتلې و. حکومتي مسولینو او افغان ځواکونو ورته تګ راتګ نشو کولی او دا لومړی ځل ده چې هلته د نورستان والی او نور مسولین سفر کوي او پکې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس ورزو غزنی ته د غزنی مرکز ته د جګړو له امله کډه شوي کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې د دولت او نړیوال خیریه موسسې ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخته سړځي کې د سون توکي او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. خو د کډوالو چارو ریاست بیا وایي له دغو کډوالو سره یې تر یوې اندازې مرستې کړي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
دا غزنی د یک خواجه عمری او جغتو هغه ولسوالۍ دي چې سږ کال زیات کډوال د غزنی مرکز ته راکړ سوې دي. دغه درې واړه ولسوالۍ له یو کال ځنډ څخه وروسته د دولت لاستل ویدلې دي. خو په ځینو کې هر شپه د دولت د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې وي چې له امله یې اوسیدونکي اړ سوي تر څو کډوال سي. د دغه ځای کډوال شکایت کوي چې په دغه ځای کې دولت او نړیوالو خیریه ټولنو ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. دوی وایي په ساړه ژمي کې په سخته سړځګۍ کې نه د سون توکي او نه هم د خوراک لپاره هیڅ د اړتیا وړ شیان لري. له دې یک ولسوالۍ څخه راکړه سوی توریالۍ وایي هره ورځ د کډوالو چارو ریاست مخې ته راځي تر څو ورسره مرستې وسي خو بیرته خالي لاس ستنېږي.
څو مرکز دي غزنی ښار ته راغلي یو. نه د سون توکي لرو نه څه غوړو وړو. دا شی راته برابرېږي. چا راته وویل چې دولت مرسته درسره کوي. هره ورځ راځو مرستې والا ته راځو چې مرسته دفتر ته راسو مرستې راسره وکړي. سهار در ماښامه په قطار کې ولاړ یو. نه مرستې سه نه شیسته. ماشومان مو ټول یخ زوبل کړل. لوړو مقامات څه دا غواړو چې موږ ته د سون توکي او څه مرسته راسره وکړي.
دا اندړو له ولسوالۍ څخه راغلی عبدالحکیم هم وایي دولت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
شارک ماجرین کې پایلن وسم موږ کډوال یو. موږ د جنگو د بدامنۍ او د سخت حالات له وجې دلته راغلی یو. مقصد دلته موږ ته دولت هیڅ توجه او هیڅ فکر نه ده کړی. نه کوم کومکونه موږ سره سوي دي نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در به در یو پوسوې کونډې لرو اعتماد لرو پوسوې یخت کوټې دي سړی دي پوسوې ازوغ نه لرو لرګي نه لرو شی نه لرو یو شی هم راکړو.
دا یوازې د دغه درې ولسوالیو اوسیدونکي نه، بلکې د دې ترڅنګ لاندړو، قرباغ، زنه خان، ګیرو او بند مکور او تقریبا ټولو پښتون میشتو ولسوالیو یو شمیر خلک د غزنی مرکز ته د جګړو له امله راکډ سوي دي.
له غزنی مو راپور واورید. په همدې سره پروګرام ختمیږي.